سلام وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم فایل په خبرونو کوو.
ډونالډ ترامپ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلي ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ یې له جو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخواني ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ترامپ راستیال جی ډي وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. د ښاغلي ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلی او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره یې په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړې. د ایراني چارواکو په وینا په 2024 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. له ایرانه بل دا چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د زابل د پولیسو قمندان وایي په وروستیو څو ورځو کې په دې ولسوالۍ کې نږدې 300 بی اسناده کډوال نیولي. حمید نوري پرون د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا ته ویلي دا کسان د ټولنیز امنیت د پیاوړتیا د طرحې د تطبیق په لړ کې نیول شوي. دغه ایراني چارواکي د نیول شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د پیژندلو، نیولو او شړلو لړۍ په شدت سره روانه ده. تر دې وړاندې د سیستان بلوچستان ولایت چارواکو په زایدان او شاوخوا سیمو کې د شاوخوا 400 غیر قانوني کډوالو د نیولو خبر ورکړی وو. ایراني چارواکو ویلي په روان لمریز کال کې ټول ټال 2.5 میلیونه افغان کډوال خپلې خاورې باسي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیدا د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروی د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یعنی ګلاند ویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو او بشري مرستو د مالی ملاتړ کمیدا تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروی د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څه باندې 2,400 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بې وزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت وویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د باختر خبري اژانس راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلې او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحدو ایالتونو د جمهوري پال ګوند سناتور او د ډونالډ ترامپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلي ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د لمنځوړلو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د لمنځوړلو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه دغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې ډونالډ ترامپ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
The golden age of America begins right.
د امریکا طلایي عصر له همدې شیبې پیلېږي. د موږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي.
د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله لومړۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د چنګولو او د مخدره موادو له کارتلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه. خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادو په اړه په دې وینا کې څه ونه ویل. له یو کارپوه سره هم غږېدلی وو.
د هغې نه د فلم دپاره یو مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښت نه تر اوه اتیا میلیونو ډالرو پولې د افغانستان ته چې امریکا دوی ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریوي دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي، اعلان بکوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي.
امریکا پخواني ولسمشر جو بایدن د خپلواک په وروستۍ ورځ جنرال مارک میلی عفو کړ. مارک میلی له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د متحدو ایالتونو لوی درستیز و. په جلا وطنۍ کې د افغان قاضیانو د ټولنې د وضعیت په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د امنیتي ګواښونو په اړه باندې اندېښنه لري، او دا چې په ګڼو ولایتونو کې خلک د بیو له لوړېدو شکایت لري.
په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه یو څه ناڅه د افغانانو په ریټ کې زیاتوالی کړی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته. ډونالډ ټرمپ د امریکا د اوڅلوښتم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کپیټل هیل کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلي ټرمپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ له جیو بایدن څخه تسلیم کړه د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. د لوړې وروسته د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د امریکا د جنوبي پولو د ټینګولو او د مخدرو موادو له کارټلونو سره د کلکې مبارزې یادونه وکړه، خو د افغانستان په شمول د نورو هیوادونو په اړه څه ونه ویل. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ډونالډ ټرمپ پرون د لورې له مراسمو وروسته په خپله وینا کې وویل د امریکا طلایي عصر له نن څخه پیل کیږي، له نن څخه به امریکا غوړیږي او د نړۍ له خوا به درناوی ترلاسه کوي، او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې ناوړه ګټه ورڅخه واخلي. د زیاته کړه
د ګولډن ایج اف امریکا بیګینز رایټ،
د امریکا طلایي عصر له همدې شیبې پیلېږي. د موږ هیواد به د ودې خواته مخه کړي، او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا درناوی کیږي.
د امریکا نوی ولسمشر وویل چې د امریکا شاتک پای ته رسیدلی دی. ټرمپ په خپله وینا کې د امریکا په کورنیو مسایلو تمرکز وکړ او د افغانستان په شمول د نورې نړۍ ډېره یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې چې ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یوه وینا کې ویلي وو چې له افغانستان څخه به د امریکا تجهیزات بیرته واخلي. د پاناما کانال یادونه هم کړې وه، او پرون یې بیا یاد کړ چې دا کانال به ترلاسه کړي، خو د افغانستان یادونه یې ونه کړه. په واشنگتن کې میشت سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار وایي له یوې خوا د ټرمپ وینا ډېره مفصله نه وه، او له بلې خوا افغانستان نور د امریکا لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغانستان مسله نور د امریکا لپاره حل شوی او د افغانستان دوسیه تړل شوی مسله ده، ځکه چې همدا ډونالډ ټرمپ چې طالبان سره قرارداد امضا کړ، همدا ډونالډ ټرمپ اوله دوره وه چې د افغانستان د امریکایي او د نړیوال نظامي پوځیان د افغانستان څخه باسلو امر یې وکړ. حتی لومړیتوب کې هم امر افغانستان نه ده. دا په یوازې په یو وخت کې کیدلی شي چې د افغانستان د خاورې نه د امریکا ملي امنیت په داخل د امریکا کې یا د امریکا سفارتونو قونسلګرۍ چې په سیمه کې دي که هغې ته د افغانستان د خاورې نه کوم خطر متوجه شي، په یو صورت کې به امریکا به د افغانستان په مورد کې فکر کوي. غیر د هغې نه د فلم دپاره یو وه مسله نه پاتې ده چې هغه د څلوېښت نه تر اوه اتیا میلیونو ډالرو پولې د افغانستان ته چې امریکا دوی ورکوي هغه مسله ده. هغه دپاره دوه سناریوي دي. ډونالډ ټرمپ هغه پیسې یا بندوي، اعلان بکوي چې دا نورې پیسې نه ورکوي، یا به مشروطه کوي چې طالبان د هغې په مقابل کې څه وکړي.
ښاغلی ټرمپ د یکشنبې په ورځ طالبانو ته په خطاب کې هغوی ناامیده دښمنان وبلل، او د جو بایدن اداره یې تورنه کړه چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته سپارلې دي. د وویل د بایدن حکومت میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکړل. هغوی د امریکا د تجهیزاتو لویه برخه د متحدو ایالاتونو دښمن ته ورکړه. ترامپ همداراز وویل چې امریکا هر کال میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي، خو نور به یې ورنه کړي مګر دا چې د امریکا تجهیزات بیرته ور وسپاري. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د سنا جرګې مخکښ غړي لینزی ګراهام د یکشنبې په ورځ په یوه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور هیڅ وخت د اوس په شان د امریکا لپاره خطرناک نه و. هغه سی بی ایس تلویزیونی چینل ته په خبرو کې وویل هیڅ کله په دې اړه چې د دوی پر خاوره به برید وشي دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دی. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې د ځینو اجرایه فرمانونو لاسلیک کولو ته هم اشاره وکړه، او ویل چې د مخدرو توکو کارتلونه به د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړي، او د امریکا د جنوبي سرحد په اوږدو کې به ملي اضطراري حالت اعلان کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جو بایدن د خپلواک په ورسته ورځ جنرال مارک میلی اف وکړ. جنرال مارک میلی له افغانستانه د امریکایي فوجانو د وتلو په مهال د متحدو ایالاتونو لوی درستیز و. د ژمنې کړې وې چې له افغانستانه به د امریکا وتل هغسې نه وي چې له ویتنام څخه و. د کانګرس یو شمېر غړي وایي له مارک میلی سره یې حساب کتاب پای ته نه دی رسېدلی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ د خپل واک په وروستۍ ورځ په یو فرمان کې جنرال مارک میلی په 2020 میلادي کال کې له افغانستان د ګډوډ وتلو په تړاو وبخښه. میلی د عفو ومنله او په یو بیان کې ویلي چې هغه نه غواړي د خپل ژوند پاتې برخه له غچ اخیستلو سره په مبارزه کې تېره کړي. خو په کانګرس کې له افغانستان د وتلو منتقدان وایي چې له جنرال میلی سره د دوی کار لا هم پای ته نه دی رسېدلی. د انډیانا سناتور جیم بانکس چې په افغانستان کې پوځي دنده ترسره کړې وویل کېدای شي مارک میلی عفو شي، خو دوی به د هغه د حساب ورکولو لپاره د لارو چارو لټولو ته دوام ورکړي. له افغانستان تر وتلو وروسته ارزبنی په عمده ډول دا پوښتنه مطرح کوي چې پوځ ولې مخکې له دې چې د ملکیانو د ایستلو عملیه بشپړه شي له سیمې څخه ووت. میلی چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په مهال د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ومنلې، هغه وتل چې پکې 14 امریکایي سرتیرو خپل ژوند وبایله یو ستراتیژیکه ناکامي وه. د 2020 میلادي کال په اگست کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې په یو انتحاري برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان ووژل شول. میلی په 2020 میلادي کال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې په استمایه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملکیانو په استلو کې په ځان ملامت کړی وو او د پوځ اقدامات یې ستایلي وو. د په 2020 کې په کانګرس کې د شهادت پر مهال ویلي وو چې متحد ایالاتونه به د ویتنام د سایګون ښار ته د ورته صحنو شاهد نشي. په سایګون کې وضعیت دومره خراب و چې امریکایي کارکونکي د ودانیو له بامونو څخه ایستل کېدل. د امریکا د دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد چارو چارواکي الکس بریتساس فاکس نیوز ډیجیټل ته وویل د امریکا پوځ مسؤل دی چې له بهرنیو چارو وزارت سره د خروج په غیر جنگي عملیاتو کې مرسته وکړي، خو له جنگي میدان څخه د امریکایي پوځیانو وتل د جګړې له عمل سره تړاو لري او دا د دفاع وزارت مسؤلیت دی. ډونالد ټرمپ چې پرونې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په ځلونو د بایدن اداره له افغانستانه د وتلو په خاطر ملامته کړې او ویلي دي چې که دی ولسمشر وای په دې ډول به له افغانستانه نه وتلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په گاونډي هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیکه کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویاند ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري کیسونو ته د ژر تر ژره رسیدنې غوښتنه کوي. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 16 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشتي او ویریږي چې افغانستان ته باید بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند. شاوخوا 15 تن قاضیان په پاکستان کې میشتي چې له دې ډلې دیش کسي د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. د مرغه چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سارل شوي نه دي.
دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي، خو د دوو کلونو په تیرېدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا ځورول شوي هم دي.
یو شمیر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیې لري، کیسونو ته یې د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې، ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې ځای ما به مشکلات عدیده دچار هستم. یکی ایسته که ترسیم دیپورت
موږ له ګڼو ستونزو سره مخ یو، ویریږو چې پولیس مو ونه نیسي او ریپورت مونږ نه کړي. اقتصادي ستونزې لرو، زه او کورنۍ مې کاملا له روحي ستونزو سره مخ یو. دوه کاله کېږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي، تر اوسه یې له موږ امنیتي مرکه هم نه ده اخیستې.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
په عملیاتو پولیس کې فعلاً جریان دره، مدار هر حالت خطر است، ممکن مور بگیرن ریپورت بکنن.
فعلاً د پولیسو عملیات روان دي، نو کېدای شي مونږ ونیسي او ریپورت وکړي. په هر حال کې په خطر کې یو، تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کې سونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلي څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړی، د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړې دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي، هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو ته غواګست. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې په دوه مونۍ کې په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې. دبليو اف پی په وایو کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو په وړاندې د افغانیو د څه باندې 4% ارزښت د لوېدو په برخه کې بللې. په همدې حال کې یو شمېر اړمن کسان په افغانستان کې وایي خوراکي توکو ته لاسرسی ورته ورځ تر بلې ستونزمنېږي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې سږ کال د ژمي په سوړ موسم کې د ډیرو افغانانو دسترخوانونه د پخوا په پرتله بې رنګه دي، د خوراکي توکو د بیې لوړوالي هم ژوند کول خورا ورته سخت کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي چې د روانې میاشتې په دوهمه اونۍ کې له وچې ډوډۍ او پیازو پرته د ټولو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دبليو اف پی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 19 په خپل راپور کې د دې زیاتوالي لامل د ډالرو پر وړاندې د افغانیو په ارزښت کې د 4.2% کموالی ښودلی دی. راپور زیاتوي چې د خوراکي توکو د بیو تر څنګ د سون موادو نرخونه هم لوړ شوي دي. پرته له بلوط لرګي چې بیې یې ثابته پاتې، د نورو لرګیو، سکرو او تیلو بیې لوړې شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې په افغانستان کې کاري فرصتونه هم کم شوې دي. سخت ژمی، د مالي سرچینو کمښت، د بیو لوړوالی او بیکاري د ډیرو افغانو کورنیو ژوند ډیر تر فشار لاندې راوستی دی. رحمان الدین چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اته ماشومان لري او د خوراکي توکو او سون موادو د پیرلو لپاره پیسې نه لري.
در صورتی که پول باشه آدم برای یک چیزی بخره،
چه پیسې وی سړی به خوراکي توکي پرې واخلي. خو زه پیسې نه لرم، نرخونه لوړ شوې دي. خدای شاهد ده چې په کور کې مې هیڅ شی د سون یا خوړل لپاره نه لرم. د ډالر په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، او که ډالر بیرته ټیټ شي بیې بیرته نه ټیټېږي.
باز اگر دلار پایین هم شود نرخ پایین نمیشن. با خدا قسم است اگر امیال من چیزی به خوردن داشته باشم.
همدار از کابل اوسیدونکی عبدالرحیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چند روزه که میشه
بری چه روزه که نرخونه ورست در بلی لور شوی هر کال بمیده بلوت لرگی پشپک سر افغانوی اخیسته سه کال چه جمعه دیر یخ ده واو رزیاته ده پاسانه سر ده لرگی نپیدا کیگه و که پیداشی نرخی لدیار لسول سخه تر چوار لس افغانوی پوری ده طول خوراکی مواد لکوده وڑی وری چی گران شویدی ده جمعی پراتک او دلارو بندی دو سره ده خوراکی تو کو بیل وڑی شویدی لیوی خواه بیکاری او لبلی خواه ده بیل وڑواله مونگ زوروی
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو هټیوال هم ازادي راډیو ته وویل
نن په ننګرهار ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لکه وړه غوړي او همداسي ګوره یو څه ناڅه د افغانو په ریټ کې زیاتواله کړی دی لکه ډالر لږ اوچت شوی دی یو بوشکه غوړي لس لیټره په 1000 افغانۍ او یو تونه تاجیکي وړه چې دی په 1400 افغانۍ او وطنی وړه چې دی په 1500 افغانۍ او چینی بوره چې دا تقریبا په 350 او 500 افغانۍ ریټونه یو څه ناڅه ریټونه اضافه شوی دی د افغانو په مقابل کې او دې خاطر باندې چې ډالر لږ اوچت شوی دی
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې د جنوري په 16 په خپل راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په روان میلادي کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا ولري سره له دې اوچا د روانې میاشتې په 12 نیټه ویلي وو چې له جنوري څخه د مارچ تر میاشتې پورې د 2015 میلادي کال ځینې مهمې روغتیایي تعلیمي خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشټوالي له امله د بندېدو له ګواښ سره مخ دي
له خبرونو ور اخوا
ور به شو خوسته د خوست ځایی اوسیدونکو له پنګوال او شتمنو کسانو غواړي چې په دې ولایت کې د خلکو د کارمندنی او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پرستاناتی فابریکو پانګونه وکړي دوی لاړوندو ادارو هم غواړي چې پانګوال واڅوي او هغوی ته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي په خوست کې دا مال 230 فابریکې او وړې کارخانې چې شاوخوا 2000 کسان پکې کار او مزدوري کوي په فعالیت بوختې دي جزئیات په دغه رپورت کې
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یوه فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا 300 کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي د یادې فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا پکتیکا غزنی کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري د یادې فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال راډیو ته وویل
یو موږ فوم تولیدوو هغه څه چې د فرش لاندې په اتاقونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول یې چې دی د تخت خاو دپاره یعنې د کچونو دپاره هم موږ دغه جوړو اسپنجونه جوړو
د خوست د صنعتکارانو اتحادیې مسؤل ګلزار جنازوی وای په دې ځای کې ډېرې فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او کپانګوال ته زمینی برابر شي په ډېر نور برخه کې به هم تولیدات پیل کړي
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي بعضي کم تعداد کارخانه دي چې پلاسکو پلاستیک پنج همدغه تولیدوي اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو دال بسکټ مشروبات سجق ژولې چشکی هم داسې نور شیان
زایی سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي
دغه خوست لپاره و خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلې خارج هیواد نه بوم راوړل سیدل دغه کارخونه پیل کړی دی موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی
دغه سیدی بلختو یا د بل شي ارز کم کارخانه چې موږ ته دلته مقام سید شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزونی ارسي دغه سره دا ډېره ښه خبره ده خدای دې وکړي چې داسې څو کارخانې نور هم فعال شي
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي
تقریبا یو نیم کال کېږي دلته کار کوي او د کورنۍ اړتیاوې یو اندازې پوره پوره کېږي ټول ځوانان هم همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي خپل وطن کې وطن لپاره کار وکړي
الحمدلله هر څه پوره کېږي زه ډېر خوښ یم دلته بس سبې راځم بهګه خپل کور ته ځم خپل بچیان ته ځم الحمدلله ډېر خوشاله یم
بل لوري ته ځایي مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد وویل
خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنی همکار ده، نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو په خوست کې دوی پانګونه وکړي، د خارجي هیوادونو نه خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دي وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 230 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پر مټ پکې تر ډېره د خوراک او څښاک توکي، همدارنګه پلاستیکي او پلاستیکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 4 5 0 1.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت ل چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه د ښځو مکتبونه او درسونه آزاد کوي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغو وروره نارینه ډاکتر ته نه هر وی رسوي نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي، او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې وویسي. وروره څوک ډاکټر ته وروستی نه شوی دوام ځینې ډاکتران شي، هغه وروره بد اخلاقه وي، سړي ته په شک کې واچوي، نو په شرعي ډول سره ازادي کوي وروره، او بل شرعي دلیل هم نه لري، او موقتي وخت موقتي وخت به نه څه وخت وي یاره. ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون، دا نه جوړېږي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، طیبه هم له تهمت خلاص ساتي، خلک ناموسونه هم له تهمت خلاص شي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم. زه میبلا نورانی د کندهار د معلولینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دغه زموږ یو آواز که درې یو ځای ځي، د دې معاشات یې اوس کم سوي دي او خټې دي، بارانونه دي، ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله، نو ډېر معلولینو والو په بد ورځو کې دي، په بد حالات کې دي، نه کار ستا نه زندګي ستا. نو دا زموږ یو آواز د یو چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی، د افغانستان د چارواکو د غوږو، دا زموږ آواز دی چې زموږ سره یو کوربه کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي، او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
ډونالد ترامپ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د امریکا د کانګرس په ودانۍ کې پرون لوړه وکړه او د خپلې ولسمشرۍ دوهمه دوره یې رسمان پیل کړه. ښاغلي ترامپ وروسته له هغه چې سپینه ماڼۍ یې له جو بایدن څخه تسلیم کړه، د لوړې د مراسمو لپاره کانګرس ته لاړ. دا مراسم د واشنگتن د شدید یخنۍ له امله په بند ځای کې ترسره شول چې پکې د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو او د هغوی د میرمنو ترڅنګ د ایلان ماسک په شان څو سترو میلیاردرانو هم برخه اخیستې وه. د ښاغلي ترامپ راستیال جی ډي وانس هم لوړه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسلګریو مسؤل افسانه ابراهیمی پرون ویلي دا هیواد دې ته چمتووالی لري چې د جنوبي خراسان ولایت په بیرجند ښار کې د افغانستان کنسلګری پرانستل شي. دا غلی ابراهیمی په وینا افغانستان په ایران کې دوه نورې کنسلګری لرلی شي او دا موضوع د دواړو خواو ترمنځ مطرح شوې. ایران تر دې وړاندې په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازي ته سپارلې او په تهران کې هم د طالبانو استازي د سفارت د سرپرست په توګه منلی. سره له دې چې ایران د طالبانو د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په ځانګړي ډول سوداګري اړیکې پراخې کړي. د ایراني چارواکو په وینا په 2023 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالرو اوښتي. د یوې مخکښې مرستندوی ادارې مشر خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د مرستو کمیدا د دغه هیواد د ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د ناروې د کډوالو د نړیوالې شورا عمومي منشي یعنی ګلند ویل د افغانستان لپاره د حکومتي ادارو بشري مرستو د مالی ملاتړ کمیدا تر ټولو زیات ښځې او نجونې اغېزمنوي. د ناروې د کډوالو نړیوالې شورا تیر کال څخه باندې 2,600 افغانانو سره مرسته کړې چې نیمایي یې ښځې وي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان بېوزله شوي او له لوږې سره مخامخ دي، ځکه چې بهرنۍ مرستې په یو وار بندې شوي دي. په کابل کې د چین سفیر پرون د دواړو هیوادونو د 70 کلنو اړیکو د لمانځلو په مناسبت ویل بیجنګ به له افغانستان سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په دې اړه په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په دې مناسبت په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه شوې. په دې غونډه کې د طالبانو د بندنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزي، د چین سفیر ژاو شینګ او د دې هیواد ډیپلوماټانو برخه اخیستې وه. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې د چین سفیر په دې مناسبت ویلي دواړه هیوادونه د تاریخ په اوږدو کې پرته له دې چې د وخت شرایط په پام کې ونیول شي ښې اړیکې لرلي او بیجنګ به له کابل سره د دوستۍ سیاست ته دوام ورکړي. د چین سفیر یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. او د متحدو ایالتونو د جمهوري پال ګوند سناتور او د ډونالډ ټرمپ د ډېرې مودې متحد لینزي ګراهم د امریکا له نوي ولسمشر غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. ښاغلي ګراهم له سی بي ایس خبري چینل سره په مرکه کې ویلي له سیاسي لارې د ایران د اټومي پروګرام د له منځه وړلو چانس په ټریلیون کې یو دی، خو د امریکا په ملاتړ د اسرائیل د پوځي اقدام له لارې احتمال 90% دی. هغه ژمنه کړې چې له ښاغلي ټرمپ سره به مشوره وکړي څو له اوسني وضعیت څخه د ایران د اټومي پروګرام د له منځه وړلو لپاره ګټه پورته کړي، ځکه د هغه په وینا د ایران حکومت په اوس وخت کې ډېر کمزوری شوی دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمورسلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان دا کوي چې سکه لیل نشي مواد سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان ما سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی را کړی، هیڅ شی هم شته نه دی را کړی.
لیو ارواپو مپختل چې ولې معتاد د ټولنې دروغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شي مسافوی او معتاد شي نو دا شرطه غیبی آوازونه اوري.
رحیم الله برا ته کیسه وکړي چې ولې معتاد شو او لمړی نشه له څه پیل کړه.
ما چر استعمالول یو کال مخکې به دا شیشه بدبخت عمل هم یو دوه میاشتې مې وسکو.
اکبر غوړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشه یي موادو معتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصل کیسه به په یو ډرامه کې واورو.
څه کوم بابا، مال پوډر خیر ولی چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه ټر ورسیږي.
ګټه خامہ خادر رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. له بلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت رارسېدلی او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوی دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو. تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوی دي. تیر کال کې موږ د 1 میلیارد نه زیات مصارف په دې برخه کې کېږي، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه ده کړې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارد افغانۍ د قانونو له عایدو څخه ترلاسه کړي وي، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کومو قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندویه هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندویه بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما رانیولو ګونی وړه رانیسم، اوس یې ډوډۍ در سره وباسم د خوراک ولاقۍ چې ما ته ګونی په 15500 راقۍ یا په 15300 راقۍ. نو غوښتنه دغه ده چې موږ ته د یو شی را مقرره کړي، نو یو شی دې راکړي موږ ته. طالبانو ما سره هېڅ مرسته وزبانې نه ده کړې، هېڅ څه مې نه دی راکړي، هېڅ شی موږ ته نه دی راکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلۍ ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانېږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو یوه میاشت مخکې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنیو بنسټونو استازي شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوې، خو تر دې مهاله یې پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
له نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډیر شمیر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشه یي موادو د پرېښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟ حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر به ورسې ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوارد د تاریخ راکزه چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورکړي درې کوشنانې د درې سره د نروزنی لامل یخت نیول او مرس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه ارواپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده خو د نشئی موادو استعمال په تیره بیا خیخه په معتادینو کې دومره بې ځای ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډاریږي دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر ډاریږي کوم ډول نشئی مواد په معتادینو کې تر حده زیات د ډار لامل کیږي بې ځای ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي او په روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه متیولا وزیری سره مرکه کړي ښاغلی وزیری په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی همدا ویره په انسانانو کې بعد هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي که انسان ویره حس نه کوي نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي ویره هر څدی چې انسان د جسمی او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي ځینی ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده په ځینی انسانانو کې ویره ځکه زیاتوي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي او که چیرې ښوونکي ګاونډیان پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي کله چې مغز د انسان ضرر ویني نو په انسان کې اختلال پیدا کوي او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تیروي
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشئی مواد ډار ختموي د دوی دا خبره څومره سمه ده
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات شخصیتي اختلالات او په ځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي ځکه چې نشئی حالت سره مخامخ کیږي چې د خماري حالت پر راشي نو ویره پکې زیاته شي کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي نو دا شخص به غیبي آوازونه اوري کله چې په لاره ځي نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري تنها د ویرې عامل نه بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلال په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي د شیشه مصرف انسان ته ډیره ویره پیدا کوي
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي نشه د کورنۍ چارو باندې منفی اغیز لري. له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدېدو نه چې غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشی کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې یو انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه موادو تاثیر د ده په روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د ده په روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه صحتمند شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر رخصتیږي د خپل کانسولر یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي. کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر، مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کیږي، خپل روانشناس سره به په تماس کیږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونه صحتمند رخصتیږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسیږي. کدی چې په هر مرحله کې دی ریلپس کی یا لپس کی.
او کې درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغیزمنوي. لامدې عمله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم د کورنۍ غړي لګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخکې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او په ورځ کې به 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو، سرمایه لاسه ووته او مزدوري یې پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بستري دی، زیاتوي چې پلار یې د کلي ملک او د ښه اعتبار خاوند و، خو د ده د نشې له امله خلکو په بده سترګه ورته کتل او د پوډري پلار بې باله. دا چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره یې د زړه خواله کړي دي.
جلاب پلار مې او هغه وفات شو، الله دې ووښي. هغه نه موږ ته دا کسب را پاتې، موږ څلورو نه یو الحمدلله. او څلور واړه مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میږې وري دغه ماخیستل میلو کې او خرڅولم. یو میلو کې به م واخیستل، هملته به کوم یو خرڅ کړو، کومه به هغه نور به م ګاډي کې بار کړو، بلې میلې ته به مړل. بس میلو به ګرځېدلو داسې وایي چې هفته کې موږ 15 ورځې میلو کې بوم. داسې ورځ به راغله چې موږ به هغه کرایه به مثال موږ د جب نه وو. داسې ورځ به راغله چې ورځ کې به موږ 15 زره 6 زره راوړلې، 2 زره 3 زره یو نیم زر اوس دغسې به م کور ته راوړلې. ما چرس استعمالول خامخا نشه توکي انسان باندې ډېر هغه راولي، بوج راولي، مغز یې کمزوری کوي. او داسې وایي چې یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم یو 2 میاشتې مې وڅکو، خو بیا دغه شیشې سره زما مغز ټکر غوندې هغه کوو، بیخي اعصابو تکلیف راته پیدا کړی و. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامې متخصص د اعصابو هغه کې، بیا هغه نه مې یو څو نسخې دوا واخیستله. نو هغه راته وویل چې ته چې شیشه څکې بس دوا ستا باندې زمونږ
کار نه کوي تقریبا د چرس خو لس پنځه لس کاله به کېږي څکمه او شیشه مې دوه میاشتې وڅکله هغه دوه میاشتو کې ما د اعصابو تکلیف پیدا کړ نو خدای شاید دی چې ورونو مې راباندې بوج هغه واچو ورونو خدای شته دی یو څو پیرې به ووهلم رانه بېلم و خو خیر نو هغه وخت کې ما ته غوسه وغه راتله چې ولې دې ورونو سې مې رابنه بېل روډ دی ما ته څنګه داسې هغه کوي خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل او خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل ستا نه چې شی جوړ شو مغز دې اوس کار پرېښې څنګه څنګه نو ما هغه وکړ ځان سره احساس وکړ چې یاره فرق تا کې دی جلافی کې هغه اگر کما چرسم هغه وخت سکل خو خیر چرسم بری هغه کم و مصرف مې کم و او دونه هغه اقتصاد نه زبل نه و ما چې کله دغه شیشه ما شروع کړه اگر ډیر مند سکل دوه میاشتې سکل خو دوه میاشتو کې زما تکلیف مې پیدا کړ د مغز پوه شوې نو هغه تکلیف کې تقریبا داسې و چې یو لک یو نیم لک روپۍ ما په خپل ځان باندې ولګولې کرکتیا ته مې یوازې کډې نه چې بیخي ورونو کور والا څه مې راباندې واړه واړه بچي مې دي هغوی یو ځای مې دی په دغه وخت کې چې زه جمعواري راوستله ما کنه نو هغه ځای مې داسې وویل چې شپږ کلو دی نو هغه ما ته به څو پیرې داسې ویلې کنه هغه وخت کې داسې وویل څلور کلو ما ته به ویلې پلاره ته به دا شیشه څه وخت پرېږدې کنه ستا مغزې خراب کړل او نور ورونو به سره روان وو او نور ورونو چې به پنځه سوه ګټلې داسې وخت به هغه ما به دوه زره ګټلې نو کاروبار مې ښه ډېر هغه وو چې کله دغه ستونزو سره مخ بیا میلو ته به نه تلم ډونډو به راته ویل چې راځه کره چې زو ناوخته دی ما به ویل تاسو زه درځم او زما به زړه نه کېده چې زه لاړ شم میلې ته خپل کاروبار وکړم اول دغه نسوار خو عادي عمل خلک وایي کنه چې ډېر عادي عمل دی دغه دې خدای ووایي چې دا د ځینی اول پلګی دی چې اول پلګي به افکه کې خو د دویم پلګي ته خو به خامخا پښه هغه کې کنه نو همدغه نسوار نیولې تریا کوبرینو د شرابو پورې الله دې ګوره دغه بوټې او دغه ورته ختم کړي زما پلار الحمدلله د کلي ملکو په حساب کې شر نه به ځان ساته اوس هم خلک الحمدلله صفت کې الله دې وکړي سره د ټولو مسلمانانو مړو خو هغه پلار مې ډېرو خلکو به داسې ویلم چې د پلانې وګوره او زوی وګوره اوس چرسلا خان دی او پلانې د بستانې دی پوه شوې ترخه خاطر همدا چې یو عزت والا پلار ولې د یو زوی د لاس هغه شي بدیا شي همداسې ورو ورو د سیسه مهربانه کورنۍ نور تر تربور نو عزیز تربور به که څوک دښمن یغه خود بهم خوشحالي کوي ښه شو چې د سیغه شو او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خو خفګي کما هغه نه کولای نه شي توګي نه استعمال ولې نو نورونه مې الحمدلله وسم شکر یاري او کس د گزارې ول سرمه وغه لري او ما باندې ولادت سی وخم راغله چې ولا چې سره د اهل حیال مې نه هر په دې راکړه ده
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د ازادۍ رادیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو له لنډو څپو 0.21 او 15 مترو او د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ 2.89 څپو اوري. د خبرونه پورستي او شیبو کې زو او پزره پورې ډراما اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر وخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر وخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښیږي دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای ته ده خپل کار کوا که ده پرین دیوالان دیره ول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خو همستان دیوال ده
او رشته هم کمال می که خوگ اندیوال ده
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده هغه تا ولی ده پودر رو سات نکوی
هغه تا میم چون زل سات کرده ده خو نی منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاخته هم شی ما تا بایسا گتر رو رسیگی
گتر خام خادر رسیگی
سه گتر رو رسیگی پیسی برا که که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر گوی زی در کم
نو تا پو خواه ولی پیسی و پودر نرا کول
نو تا کل رانه گوختیو
خیر خیر روز بایدن نو غالم
خسامه ده بس تر دی وروسته دی پودر پا ماش فل دیوی میاشت پودر دی میاشت پا سر که لما و غاره نور چو وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمره را کمی
زتو وای سمره پیسی در کم
50,000 افغانه غارم
بیخی سامه ده دا دی 50,000 افغانه هم دا وست وخلا پاتی پیسی بودی وروسته در کم
بس سامه ده دا سیمه گرنه چه کمالی وافت وروسته دی پودر و عملی شو نور چو وای
گوره
څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوري کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بېغم اوسه، هیڅ کم نه خبرېږي.
سلیمه زویه،
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، زه درغلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی اینو غوارو، خدای دیگه والا، رازه رازه
خوری دست پایی در ونیسه چه اومی نداری؟
رازه نده داری، چه غورک سا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر رقلی چنگایی، جوری؟
شکر ستا چال دیش
رازه رازه ما داریگه، رازه دلتکی
نه نه نکشه، نه ما نه، دیوی خبری لپاره را غلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک پاس مش په کور کې میلمه کړی و.
شا
ما چای ورولې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې، زه به له اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم، ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم؟ د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشی که ما ټوکې کولې.
ښه، ټوکې دې کولې؟ ها ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې د ادب سو.
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه.
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس، ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
درنو اوریدونکو، دا اول ازادۍ رادیو څخه د یونی د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول. زه او همکاران می تربلې اونۍ او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو. ښه وخت.
د زهرو کاروان
سارے
بنا
کم
سکا
Let's go.